افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. اول چې د جوزجان ولي وای داعش په دې ولایت کې بشپړ مات شوی، په سیمه کې د داعش د ماتېدو په اړه مو د چارو دیو کار په نظر هم اخیستی. دغه راز د جلال اباد د ننګرهار ولایت د امنیت د ټینګښت په اړه هم ځینې اقدامات شوي. دا هم اوري چې د ایران پارلمان ولسمشر حسن روحاني ته یوه میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په جوزجان ولایت کې دولت ته د تسلیم سوي داعش وسلوالو شمیر نن ماپښین 250 تنه ته ورسېد. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ، او د ایران پارلمان د دغه وخت ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او د اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو نارضایتۍ ته ځواب ووایي. د خبرونو تفصیل. په جوزجان کې دولت ته د تسلیم سویو داعش وسلوالو شمیر نن ماپښین 250 تنو ته ورسېد. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنی قماندان تورن محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویل چې په تسلیم سویو کسانو کې ډېر ښځې هم شامل دي او مهم قماندانان هم پکې دي. دوی وی د سحر څلور بجې وی چې دلته دوی تسلیم سوال. مولوی عزیز رحمان په دوی کیسته چې د هغوی عمومي امر دی، مولوی مفتی او د ملا صحبت هم پکښسته. د درزاب امنیه قمندان زیاته کړې چې ټاکل سوی دغه کسان شبرغان ته انتقال سي. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د تیر شپې په جګړه کې 28 تنه داعش وسلوال چې یو وشتنه بهرنیان دي له خپل ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سوي دي. ډېر لستنه وژل سوي او 50 نورې لا ترک دي. سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو خپل څلور زره کسان د جوزجان په بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1398 هجری لمریز کال د حمل 1:30 نیټه د ولسمشر انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ټاکلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما په یوې اعلامیې کې ویلي چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اعلامیې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو له قوله راغلي چې وایي دا اعلان په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره یو مهم اقدام دی، او دا چې ملګرو ملتونو ټول اړخونه هڅوي چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي څو له اړین محل ویش څخه ډاډ ترلاسه شي. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تیر شپې عملیاتو پر مهال 8 تنه وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د لوګر د امنیت قمندانې ویان شاپور احمد سی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
برکی برک ولسوالۍ په حیات کلا، همداراز شاهي کلا او د ملک کلا په سیمو کې هوایی او زمینی عملیات ترسره شوي چې دغه د مرکز څخه راغلي ځانګړي کتابه چې د یادو عملیاتو د بمبار په فایله کې په تعداد 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 3 تنه نورې ټپیان دي. د دوی یو شمیر سلاح او موټر سایکلونه هم له منځه وړل شوي دي.
شغله احمد زید زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین ژوندۍ نیول شوي دي، او وایي افغان ځواکونه او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د 1999 کال د کانکور په ازموینه کې د څه باندې 150,000 ګډونوالو له ډلې څخه شاوخوا 6,500 کسان د لوړو زده کړو دولتي موسسو ته بریالي سوي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر د کانکور ازموینې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل چې د ګډونوالو څخه 12,000 نورو کسانو نیمه عالي موسساتو ته هم لاره پیدا کړې ده. د دغې ازموینې د نتیجې له مخې د کابل ولایت اوسیدونکي تحمینې د سږنی کانکور عمومي اول نمره اعلان شوه. زموږ خلاصې د راډیو اوري. د ایران پارلمان دغه هیواد ولسمشر ته یو میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او په هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله د عامه نارضایتۍ په اړه پوښتنې ځواب کړي. ټاکل سوی له حسن روحاني څخه د کمزور اقتصادي پرمختګ، د بیکاری سطحې د لوړېدو او دغه هیواد د پولي واحدیا کرنسي د بیساری لویدو پاره او پښتل سي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا نن دا راپور ورکړی دی. دغه راپور لمخي به د ایران ولسمشر څخه دا وضاحت هم وغوښتل سي چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي تړون تر لاسلیک کېدو دوه کال وروسته لا ولې ایراني بانکونه نړیوالو مالی شبکو ته محدود لاسرسی لري. وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر په می میاشت کې د ایران د اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران د نورو بندیزونو د لګیدو ګواښ وکړ. د روحاني اداره له سختو انتقادونو سره مخامخ ده. او فیسبوک وایي چې داسې هڅو ته متوجه سوي چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. په ټولنیزو شبکو کې د سرلشکرې امریکایي کمپنۍ پرون ویلي شاید دا هڅې د روسیې لخوا وي. فیسبوک ویلي د امریکا په کانګرس ټاکنو کې له لاسوهنو سره د مقابلې په خاطر یې 2 تقلبي پاڼې او اکاونټونه په فیسبوک او انسټاګرام کې له منځه وړي دي. د دغو لرې کړای سویو فیسبوکونو او انسټاګرام پاڼو هدف تر انتخاباتو د مخه د ټولنیزو شبکو د کارونکو ګمراه کول او د لاریونونو پلانول یاد سوی دی. د امریکا د کانګرس ټاکنې شاوخوا 3 وروسته په نومبر کې ترسره کیږي. روسیا تر دې مخکې هم د امریکا په ولسمشرۍ ټاکنو کې په لاسوهنو او په ټولنیزو شبکو کې د نفوذ په پیدا کولو تورانه ده، خو روسیه تل دا تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د جوزان ولی وای د شپې د ولایت کې بشپړ مات شوی دی.
په درځاو او قوتبه کې کومه د داعش دلع موجود نه دی او ختم شوی دی.
د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې کمې شي.
خپله روسیا په دې کې داخله ده د زپول کې زپول کې شک نه لرم.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کار په نظر اخیستی. ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د راټوکېدو مرکز ګڼل کېږي، د ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره هم نوي اقدامات شوي، خو آیا دغه اقدامات کافي دي؟
دښمن د پلانونو کښتول څنډولو له منځه وړل دا د ملي امنیت دفاع دی. په ښار کې د امنیت قانون د پولیسو دفاع دی.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې پرتو ستونزو ته په پام سره، آیا د راتلونکي کال په پیل کې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو انتخابات به سم ترسره شي؟
یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي او یا ټاکنې په خپل وخت سره کېږي، هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي.
د هم اوري چې د ایران پارلمان ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. مننه چې ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز د طالبانو لخوا له منځه یوړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د داعش په سلګونو غړي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د دې ډلې او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې دولت ته تسلیم شوي دي. د راز وسلوالو طالبانو هم ویلي په یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې د داعش په لسګونو غړي وژلي او له 130 زیات هم ژوندي نیولې دي. دا چې اوس په سیمه کې وضعیت څه ډول دی، له مزار شریف د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي هم د شيبار سره اند ټيليفون پلي کړی. حبيب زاي صاحب، د سیمه وضعیت څه ډول دی؟
سلام علیکم تاسو ته نوري صاحب او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لا تیر را په دې خاص جوزجان ولایت کې د درزاب ولسوالۍ څخه حکومت تقریبا 255 شان د ملا مولوی حبیب رحمان په مشرۍ او د هغه د مرسیال مفتی نعمت الله په مشرۍ دولت ته تسلیم شوی دی. او په پام کې دا د جوزجان امنیتي چارو کوایل چې دا کسان به نن شپه د جوزجان مرکز ته راانتقال شي. په 255 کسانو کې چې په دولت ته راستیم شوی دی، کابو 10 تنه یې ښځې دي او د دې تر څنګ بهرني جنګیالي هم پکې شامل دي.
بله، بله حبیب زیب، تاسو له د دوی د دوه کسانو د تسلیمې دو چې د مولوی بوبخې د مفتي نعمت الله هم چې د دې ډلې مرستیالو په سیمه کې فعالیتونه کول، داسې ویل کېږي چې مخکې هم د دولت تسلیم شوی و او د طالبانو په لیکو کې جنګېده.
مولوی نعمت الله تقریبا اوو کلن را په دې خوا د دولت په ضد د جوزجان او سریپول په سرحدي سیمو کې همدارنګه په قوشتېپه او دردب ولسوالیو کې د خپلو جنګلیو سره یو ځای د حکومت پر وړاندې جنګېده، خو کابو دوه کاله دمخه یو ځل جنرال د ولسمشر لون مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم ته په جوزجان ولایت کې تسلیم شو، خو د ځینو نارضایتیو له امله بېرته له دولت څخه را واوښت او د داعش لومړی ګروپ د په درزاب ولسوالۍ کې جوړ کړ، او نه یوازې د دولت پر ضد بلکې هلته د طالب وسلوالو مخالفینو پر ضد هم فعالیت ترسره کوه. او دا کسان چې دولت ته تسلیم شوی دي د دوی مشر مولوی حبیب رحمان کوي چې د شمال په سطح د داعش ډلې مشر بلل کیږي.
تاسو چې د افغانستان د شمالي ولایتونو وضعیت له نږدې تعقیبوي، اکثره وختونه راپورونه مو ورکړي دي، په سیمه کې دغه نوی پرمختګ جوزجان چې ناآرام و د داعش د وسلوالو د فعالیتونو له وجې او دغه راز د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړو له امله ډیر خلک دې ته اړ شوي وو چې خپلې سیمې پرېږدي، سیمه ډیره ناامنه وه. دغه وروستی پرمختګ به په مجموع کې په ټوله کې د افغانستان شمالي ولایتونو د امنیت باندې څه ډول اغیز وکړي؟ څه وایي په مزار شریف کې چارواکي؟
نوري صاحب ته چې داشته د جوزجان ولایت د درزاب او قوشتېپې ولسوالۍ څخه په نورو شمالي ولایتونو کې لکه سرپل، فاریاب او په تیر کال کې په مزار شریف کې هم خپل فعالیتونه کنټرولول، او دوی اوس مهال د معلوماتو پر بنسټ او هغه اداوې چې شوي دي د طالبانو د چې طالبان او داعش ترمنځ جګړې لا تیر شپې تردمه زور اخیستی و دا ډله مجبوره شوه چې دولت سره یو ځای شي. نو په بلخ کې په نور شمالي ولایتونو کې له ملکي کسانو سره او د مدني ټولنو له فعالینو سره چې موږ کومې خبرې درلودې، دوی ویل چې دغه یو ځای کېدل له دولت سره د داعش ډلې د مجبوریت له مخې دي، او د وخت په تېرېدو سره او د زمینې د په مساعدېدو سره به ګمان دا کېږي چې دا ډله بیا هم له دولت څخه جلا شي او خپل فعالیت دولت په مقابل کې او حتی د طالب ډلې په مقابل کې ترسره کړي، ځکه چې تر دې پخوا هم مفتي نعمت الله ورته عمل ترسره کړی و. په بلخ ولایت کې په ټولیز ډول کوم چارواکو سره چې د شیخ قلدو له مشرانو سره مو خبرې درلودې، دوی د دې ډلې یو ځای کېدل فلحال د شمال زون د ولایتونو امنیت ته ښه ګام او ښه پیام بولي.
د داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو یا په شمال کې د دوی دغه مرکز د لمنځه وړلو لپاره طالبان له مختلفو ولایتونو سره راټول شوي، او شاوخوا 4000 دغه راز ویل کېږي چې د طالبانو د سرقت هم له هلمند ورغلی و. څه راپورونه لري چې آیا دوی په سیمه کې پاتې دي او که چیرې دغه وروستیو عملیاتو وروسته له سیمې وځي یا وتلي دي؟
نوری صاحب، داعش ډلې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ د سردری او مغلي سیمه کې د دوی هغه اصلي مرکزونه وو، او څرنګه چې ما څو شېبې دمخه د درزاب ولسوالۍ له امنی قماندان تورن اسماعیل سره خبرې درلودې، هغه ویل چې تقریبا له بادغیس، فاریاب، سمنګان، بلخ او ځینې نورو شمالي ولایتونو څخه تقریبا 4500 طالبان راټول شوي وو، او د دوه شپو را په دې خوا د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف په درزاب او قوشتېپې ولسوالۍ کې همدارنګه د سرپل او جوزجان ترمنځ په ځینو سرحدي سیمو کې خپل عملیات د داعش په وړاندې ترسره کړل، چې له همدې وجې دوی مجبور شول چې یو تعداد چې پکې بحریانان هم شامل دي طالبانو سره یو ځای شي، او ځینې نور چې د مجبوریت له مخې له دولت ته تسلیم شول.
بلې مجيب الرحمن حبيب زاهل تاسو یو دنیا مننه له مزار شریف د ازادي رادیو خبري یالو چې د جوزجان د ورستي وضعیت په تیر بیا د درزاب ولسوالۍ چې د اسلامي دولت دلیا د اصلي مرکز پکې د وسلوالو طالبانو لخوا لمنځه وړل شوی دی. په دې اړه نور معلومات ورستي معلومات را سره شریکول. مخکې د جوزجان ولې سره هم په دې اړه مرکه وکړه. د جوزجان ولې وایي د اسلامي دولت دلیا د اش په دې ولایت کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوی خو د وسلوالو طالبانو موجودیت تر اوسه د اندېښنې وړ دی. لطف الله عزیزی وویل د داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو او د دې ډلې د په سلګونو غړو په تسلیمېدو سره ښایي امنیتي وضعیت ښه شي، خو دی فکر کوي چې له دې وروسته ښایي بیا هم دې ته اړتیا وي چې په سیمه کې عملیات دوام ومومي. ښاغلی عزیزي وویل
اوس الحمدلله د خدای سره د زرزاب ولسوالۍ نه د داعشان ډله چې کوم دی اگر مونځه وړلې دی خاطر شوه ده او تقریبا 200 کسان زیاده تا د دولتي ځواکونو تقسیم شوه ده. اوس په دې حقیقت په درځو او په قشتتک کومه د عايش دلا موجود نه دي او ختم شوه ده. مګم د طالبان دلا په دې او د درځو قشتتک اوس هم ډیر دي. موږ هغه وخت ته پورې خپل حل زلو ادامه ورکو خپل تلاش کوو چې د طالبان دلا مغز سره ختم شي واغه تا دغه دولتو هغه کې د حاکمیت لاندې داشي.
د جوزجان ولی لطف الله عزیزی او چشې به مخکمه ورسره خبري وکړي. د افغانستان په شمال کې وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت دلیا د اشتي اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې آیا کمی شي؟ په دې اړه زما همکار عصمت سروان د امنیتي چارو له کارپو امرالله امان سره مرکه کړې. ښاغلی امان، لومړی د وروستي پرمختګ په اړه وایي.
هغه چې معلوم شو دوی خپل عرضي هم له لاسه ورکړې ده او خپل هغه موضوعګانې جنګي هم له لاسه ورکړې دي او دوی پرون د دولتي نیروګانو ته تسلیم سوی دی تقریبا، چون دو درې علته یو خو یې په همدغه ده ټول د ورځو کې په داعش ته اکمالات صورت ونه نیوله ورته هغه کومې لارې دي اکمالاتي چې وي هغه پرې باندې قطع شوې وې. له بل اړخ نه یې نابلدي دي اراضي وه چې یو تهران ارجیان دي په دې کې فعلا تر اوسه پورې نه دي ویل سوي دي. اما کومه اطلاع چې ما اخیستې ده هلته خارجیان هم پکې دي چې همې نابلدي دي اراضي سره وه بنان دوی مجبور سوله تسلیمېدلو ته.
داعشیان دولت ونه ځپلی شول لیکن طالبانو وځپل او دا هم ویل کېږي چې طالبانو له هلمند څخه د خپلې سرې قطې غړي هلته رسولي وو په دې حمله کې برخه اخیستې وه. او ستاسو په نظر د طالبانو لپاره دا مسئله ولې دومره مهمه وه؟ یعنی له داعش سره جنگ د طالبانو لپاره ولې دومره مهمه وه؟ دا خبره د دې لپاره دا پوښتنه مطرح کوم چې ویل کېږي چې ایران او روسیه خصوصا په د داعش په ځپلو کې ډېره دلچسپي لري او ویل کېږي چې له طالبانو سره ممکن په دې برخه کې مرسته هم کړې وي.
په دې کې شک نشته لکه موږ مخکې مو چې اشاره ورسره وکړله چې تقریبا په دې 4-5 ورځو عمومي جنگ کې او هغه قوتونه د طالبانو چې له عمومي ولایاتو څخه په شکل د اشار باندې سره ټول سي وو او دوی ته غوښتل چې خپل جاله ثابته وساتي او یو څه انکشافات وکړي طرف ته شمال باندې. او شک په دې کې نه ګڼم لکه مخکې هم چې کوم اسناد لاسته راغلي وو مخکې هم چې دغه شواهد وو د روسیې لخوا نه په ایران په واسطه باندې کومې صلاحګانې چې ورکړل شوې طالبانو ته او طالبان هم په یو هماهنګي باندې د دوی دغه مرکز ته څوندلته په شمالي سیمه کې ډېر زیات خطر ګڼي خپله ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان خپله روسیه په دې کې داخله ده. دوی په زپولو کې زه په دې کې شک نه لرم ولې دوی بودن هلته ځکه زیات خطر ویني. د دوی هغه اشار چې سوای ده دا هم تقریبا هم د ایران د لاس پکې و هم د روسان د لاس پکې و او هم دغه کوم ولای ملکونه چې هلته دي ګاونډیان دي سره د پخوانی شوروي او د ننني روسیې سره دوی تنه اطلاع درلودل. همدغه سه یو مرکز په بدخشان کې هم و چې د اوایي له طرفه دوی وځپل سوله د خپل د بین المللي دوستانو له خوا نه وځپل سوله په بدخشان کې هم.
د امنیتي چارو کارپوه امرالله امانو چې په جوزجان ولایت کې د داعش د اصلي مرکز د له منځه وړلو او دا چې د داعش په ماتېدو سره به آیا د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اندېښنې یو څه رفه شوي وي، په دې اړه یې خپل نظر راسره شریکوو. له ښاغلي امان سره بشپړه مرکزي ازادي راډیو په ویبپاڼه کې اورېدلی شئ.
ازادي خبری مجله اوري.
پر جوزجان سربیره د غراز ننګرهار هم د داعش یو اصلي مرکز ګڼل کیږي. داعش چې په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره راوټکېد، په وروستیو کې په دې ولایت کې فعالیتونه زیات کړي دي. وروستیو څو حملو مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی. د ننګرهار په ټوله کې د ننګرهار او جلال آباد امنیتي وضعیت په پام سره امنیتي چارواکو نوي اقدامات وکړل. د ننګرهار د جلال آباد امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی، خو یو شمېر لوري په انتقاد کوي او وایي چې دا د ملي اردو دنده نه ده چې د ښار امنیت وساتي، بلکې د پولیسو او د اکتشافي او دغه راز د استخباراتي ادارو انکار دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال په راپور کې اوري.
د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړي که څه هم د جلال آباد ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ستایي، خو په خبرې په دغه ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره په استخباراتي، کشفي او امنیتي بنسټونو کې لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زبی الله زمري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي ارګانونو پیاوړتیا او د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي مهمه ده. خاغلی زمری د ننګرهار ولایتي اداره هم په خپلو چارو کې پاتې بولی او په ننګرهار کې د روان وضعیت د بدلون لپاره د ولایتي ادارې ترڅنګ په امنیتي بنسټونو کې هم د بدلون خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې د نامنیو او بریدونو له زیاتېدو وروسته د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سر له چهارشنبه ورځې د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په ننګرهار کې له تېرو درېو میاشتو راهیسې امنیتي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی او د دغه ولایت د اوسیدونکو ذهني سکون شدیدا اغیزمن کړی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال په خپل فیسبوک پاڼه د ننګرهار پر نامنې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې اړه به له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې وکړي. ښاغلي زخیلوال لیکلي چې په تېرو درېو میاشتو کې ننګرهار د 230 ځانمرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې پکې څه باندې 650 تنو ته مرګ ژوبله وخته. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر ریاست په ډلهیزه حمله کې چې شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ، 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونه تر هغې پورې په ننګرهار کې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوي چې هلته امنیت ټینګ شي.
موږ اوس خپل عملیات په ننګرهار کې یا په نور هغه ځایونو کې چې ضرورت دی تر هغه وخت پورې اجرا کوو چې هلته امنیت په ډاډمنه توګه منځته راشي. امنیت رامنځته شو هلته د تنفیذ قانون مسؤولین خپل وظایف سرته رسوي او موږ خپل ګارنیزونونو ته بیرته راوګرځو.
خاغل رادمنش وایي داعش او نور وسلوال غواړي پر ولسی اهدافو د بریدونو په کولو سره پر حکومت د ننګرهار خلک بې باوره کړي، خو نوموړی ډاډ ورکوي چې جلال آباد ښار کې به امنیتي او دفاعي ځواکونه نویو ګواښونو ته په پام خپل تدابیر شدید او عملیات پراخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې ستونزو ته په پام سره د راتلونکي کال په پیل کې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او هغه به شفاف وي. په دې اړه د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو اندېښنې څرګندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1400 هجري لمریز کال د وري په 1 دېرشمه ترسره شي. نور حال د رحمت الله افغان پر پټ کې
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای حکومت د نړیوالو او همداشان د ځینو سیاسي جریانونو ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډیره بیړه اعلان کړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشری راتلونکي انتخابات به په خپل وخت تر سره نسی.
ولسمشری ټاکنې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې، حساسې او د عین حال کې د پوښتنې وړ دي چې په داخل د نظام کې سیاسي بې باوري دي، خپله دغه نور سیاسي حکومت نه د باندې د هغوی د حکومت په نیت باندې بې باوري ده، نړیوال ټولنې خپلې پوښتنې لري. نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنوي یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي، په خپل وخت به نه ترسره کېږي، او یا که ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د 1999 کال د جمهوري ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسي جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډېره اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې ومني، او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې لپاره موږ تشویش نه لرو، نو آمادګیان ورته شته، ولی غټې ننګونې چې زموږ په مخ کې دي دا چې د دې مالی مسایل او تر اوسه پورې معلوم نه دي، بودیجه تر څو مشخص شوې نه ده. موږ طرحه د بودیجه جوړه کړې ده، ډېر ډېر وخت کې به حکومت سره شریکو. امنیتي ستونزې دي چې موږ ورسره مخامخ یو او هیله مند یو چې دغه دوه مسلو ته رسیدګي وکړي. نور د کمیسیون لخوا انشاءالله آمادګیان به ښه وسیږي او انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بودیجې په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو ښو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي، څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نوي انتخاباتو کې تکرار نه سي.
و مردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشری او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره پوره تیاری لري. نن اعلان وکړ چې دغه انتخابات به د روان کال د وري په 1 ترسره شي، خو یو شمیر بنسټونه لکه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو پر انتخاباتو چې انتقاد کوي چې د کمیسیون تر اوسه ورته پوره تیاری نه دی ولی بیا هم د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه شک څرګند کړی دی. و مردل چې د افغانستان د آزادو او انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې دی په دې کې شک کوي چې کمیسیون به وتوانېږي چې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. دې موضوع نور تفصیل عصمت سروان اوروي.
د ایران د استان نیمه رسمي خبري آژانس د راپور له مخې د پارلمان غړي له ښاغلي روحاني غواړي د اقتصادي ودې د سستوالي د بیروزګارۍ د زیاتېدو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ریال د ارزښت د بې ساري لوېدو په ګډون د یو شمېر مسئلو په اړه ځواب ووایي. د ایران د پارلمان غړي همداراز له ولسمشر څخه غواړي چې ولې د نړۍ له غښتلیو هیوادونو سره له اتمي موافقې 2 کاله وروسته د ایران بانک د نړیوالو مالی خدماتو په ترلاسه کولو کې له محدودیتونو سره مخامخ دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وروسته لدی چې د امریکا ولسمشر د می په میاشت کې له ایران سره له اتمي موافقې ووت او د ایران پر ضد د بندیزونو د بیا لګولو ژمنه وکړه د ریال د ارزښت د سخت کمیدو له کبله تر فشار لاندې دی. یوازې هغه تصویرونه او ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي د اصفهان او کراج په شمول په ایرانی ښارونو کې په سلګونو مظاهره چان شي چې د انفلاسیون او د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له خپرو شویو معلوماتو سره سم لا هم په اصفهان او یو شمېر نورو ښارونو کې اعتراضونه دوام لري او پولیسو د خلکو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښلنو ګازونو او مرمیو کار اخیستی دی. څو ورځې وروسته له دې چې د ایران په آزاد بازار کې هر ډالر 122 زره ریالو ته وخوت، د ایران د پارلمان 200 غړیو په یوه لیک کې له ولسمشر حسن روحانی څخه د نهایي هلو ځلو غوښتنه وکړه. د روحانی حکومت د ایران د مرکزی بانک رئیس تبدیل کړ او د اسعارو د ستونزې د حل کولو لپاره یو لړ تدابیر اعلان کړل. تر دې وړاندې د سشکال په لومړیو کې د ایران خلکو د اوبو د کمښت، د برېښنا د پرچاوي او اداري فساد په خاطر مظاهره کړې وې.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکارې زرغونه منګل ته سپارم چې راتلونکې او وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. زرغونه جان، خیر اغلاست.
با تشکر از شما آقای نوری و سلام به شما شنونده های گرامی. شامتان